سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمری حضور د جرمني د کولن خارپیو جمعه کې د جرمني د چارواکو سفاره ولیده د جرمني ډی پی اژانس په خپل ایکس پاڼه یعنی په خوانی ټوئیټر کې د طالبانو د دغه استازي حضور په کولن کې غندلای دی دا وزارت زیاتوي چې حکومت وارله مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفر خبر نه و او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت سرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي د پنځمې پورس چې کومه ویډیو په خوال رسنیو کې خبره شوه په هغه کې ښاغلی عبدالباری عمر ښکاری چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي د افغانستان په بدخشان ولایت کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې لاټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریاکټر په کچه و چې مرکزی د بدخشان په زیبا کولسوالی کې وو د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم احساس شوي دي د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوست د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه د دې سربیره ملګرو ملتونو پر اوربن ټینګار کړی او وایي چې د غزې هیڅ سیمه خوندي نه ده د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته یې د شپږویشت کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړې لازادی رادیو خبرونو ته غواګی است تاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځنی کرکټ نړیوال جام پایلو به د کوربا هند او استرالیا ترمنځ وشي د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري په نیمه پایلو کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې وه او استرالیا جنوبي افریقا څخه لوبه وګټله خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او د خبرونه هلته هم ولولای په دغه پروګرام کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د موترزو میرمنو پریسا آزاده جولیا پارسي ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده په دې اړه تاسو ته یو ریپورت لرو چې د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلې یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو څخه زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون محرومې دي د غزنی څخه په تاسو ته یو ریپورت خپور کړو چې یو سړی له شاوخوا دیارلسو کلونو نشو او روغ دی وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی
اول مله ان شاء الله چرسه شروع سیګریټ او سیګریټ پسې چرس پسې تریاق سو دوه لس کال دیارلس کال په دغه نشه کې تیر می کوم
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د موترزو میرمنو پریسا آزاده جولیا پارسي ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې موترزې میرمن پریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښولې اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي اغلی پریانی هیله خولی چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان خوځو ملاتړ وکړي جزئیات په دغه ریپورت کې
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لوري د پریسا آزاده په خپل سر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې یاد سازمان پر ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی جولیا پارسي د پوهنتون د استاد رسول پارسي او د نورو فعالانو او معترضانو د بېله قیدو شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې د بخښنې نړیوال سازمان هم دا شان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې یې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو په راټولولو سره مسؤولان ځواب ویونکي کړي. پریسا زاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا زاده د خوش کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا مېرمن د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان او معترضې مېرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي، د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریاب پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړی وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشي کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې مېرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي د طالبانو په زندان کې دي او هم د ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومې کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو مېرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسمه چی خسته هستم می چی خوشم
زه له هر څه ستړي شوی یم، هیڅ مې نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوس کېږم، زه فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار یم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه مې تمرین کاوه.
ورزش بودن این رشته مې دوست داشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځله یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مې ډېر شوي دي،
بعض وقت میں ڈر ضرور تنگی ہتا او فی الحال حص سفالیت خاص نہ لرما چزو میں چاہا کسان مصروف کما آغا فکر و دغا چلے زمنگ دی وجن شمنگ تمنت نہ لرو
دغه خزی د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابر شي. د جمهوری ریاست پر مهال د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون اولا می که وضع اقتصادی خوبی نا ندارن در تمام حرکت
در دوی ستونزی دیری دی لومنه دوی خی اقتصادی وضعیت نلری چه دوی دیر زوروی دو هم در دوی وزنه هیل داده چه تلا نیشی لکه زکیه خدا دادی او در دوی نوری همکارانی مگر لبد مرگ دوی پا افغانستان که پاتی دی او پا کور که ورزش پیتی روی
قهرمان شیم مثل زکیه خدا دادی مثل دیگر همکاران خود ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
خاغلی حساری زیاته کړه چې د دوغو معلولو ورزشکارانو شمیر چې 215 بیا تنو ته رسیږي او د پارا اولمپیک د بیلابیلو لوبډلو غړي دي په اوسنیو شرایطو کې باید په یو بهرني هیواد کې د هغوی د روزنې لپاره زمینه برابره شي. هڅه مو وکړه چې د دوغو معلولو ورزشکارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د پارا اولمپیک د تخنیکي مرستیال محمد نظر حیدري نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو دو پوری دی آزادی رادیو پختنو ته جواب ور نکړ. طالبانو په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته د نورو برخو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه. د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پارا اولمپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې، خو یو شمېر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې له مرګونی زلزلې له شاوخوا څلوېښت ورځو تیرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیری کې خلا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډیرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د زنده‌جان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. دوه ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوی جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي و چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زنده‌جان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول ځینې کارونه تر سره شوی موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوی خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل خو وضعیت نه لري لا تر اوسه په خیمو کې دي
اسفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارند در اون منطقه های خود هستند
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره د خپلې بیاکتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري د اکتوبر په 1 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونې زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول دغه شان لا 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10,000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته د څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوې دا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوسته اخوا د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان کړی چې لیو هوایي برید وروسته د شپږشتو کسانو مړې د استوګنې لیوې ودانۍ ترلاسه کړې دي د غزې په اړه باندې به تر ټولو وروستي جزئیات له احمد شیبر واورو مهرباني
مننه سنګزه صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شو د تیلو له عمله دوه ورځې هلته برېښنا نه وه او پرونه وخت چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه تر یوې بریده هواره شوې ده نړیوال شانسونه وایي چې په ټوله غزه کې د ستونزې د برېښنا نه د هواره شوې خو په ډیرو برخو کې دغه ستونزه تر یوه حده پورې هواره شوې ده د دې سربیره ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویلي دي چې باید په غزه کې اور بند وشي او ویلي دي چې د غزه یو برخه هم نشته شمال نه جنوب خوندې ده د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې لوی هوایي برید وروسته د شپږ کسانو مړی د استوګنې لوی ودانۍ ترلاسه کړی دی د بریدونو پترس کې د روغتیاي مسولانو په وینا د اسرایل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې پرز بمباري وکړه چې له عمله لشتر لږه 20 فلسطینیان ووژل شول البته د ناصر په روغتون هم پرون حمله شوې وه اسرائیل تر د اسرائیل په جنوب کې د غزې تر برید مخکې اسرائیلي ځواکونو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړو چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي ډله بولي په نقشه کوي او دوی باید د سیمه پریشتي بل ورته د روغتیا د برخي مسولان په وینا تیر شپه د غزې د خان یونس د استوګنې په سیمه چې کوم هوایي برید شوې ده هلته ټول ویل کېږي چې مرجوب له ملکانو ته اوښتې ده د دې سیمې 2 کیلومتره لري د شمال لور ته پرې وکور د بمی برید لامل شپږ فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی دی په غزه ترنګ کې نن تر یو برید د انټرنیټ او ټلیفون خدمات هم بیرته فعال شول وروسته تر دې چې هلته تیل ورسېدل او تر دې مخکې په سیمه کې د قطع شوې مخابراتي ارتباط لامل ملګرو ملتونو خپل مهم بشري مرستې ځنډولې وي ځکه چې د کاروانونو ترمنځ ارتباط نشوي سماولې ملګری ملتونه هر وخت چې کله غزېته پوتیروسونه یو کې مرسته رسولې دي د خپل کاروانونو ترمنځ دوی ټلیفوني رابطه ټینګوي چې دوی مطمئنه شي چې حالت مواد رسیدلې دي خو سم د سټی څرګندنه ده چې خو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په غزه کې 2,300,000 کسان د خوراکي موادو او بوله سخت کمښت سره مخامخ دي. خو سمدستي څرګند نه ده چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره به د مرستو لړۍ چې پرون یو مخ ترولې و بیرته کله پیلوي. څنګه
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د نومبر 13 د انټیو بایوټیک نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال په څیر په ګډه د انټي بایوټیک د مقاومت مخنیوي شعار سږ کال هم غوره کړی دی. د انټي بایوټیکونو د کارولو څرنګوالي په اړه د پوهاوي کمپاین هدف د خلکو د پوهاوي لوړول دي چې د دې ډول درملو په خپل سري یا بې توپیره کارونې پایلو باندې پوه شي. که څه هم ډاکتران انټي بایوټیک ډیر خطرناک درمل ګڼي، خو یو شمېر خلک وایي چې د ډاکټرانو له مشورې پرته د خپلو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن د نومبر 13 د انټي بایوټیک په اړه د پوهاوی نړیواله اونۍ پیل شو چې د نومبر تر 14 به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وینا د انټي بایوټیک په اړه د یوې اونۍ کمپاین موخه د دې کټګوري درملو سم کارولو په اړه د خلکو پوهاوی لوړول او د انټي بایوټیک کارونکو ترمنځ د درملو مقاومت لرونکو انتا ناتو پېښې کمول دي. په ورته وخت کې یو شمېر متخصص ډاکټران وایي د انټي بایوټیک کارول په ځانګړي ډول د متخصص له مشورې پرته په بدن کې د ټولو ډولونو باکتریاو پر وړاندې اغیزمن نه دي او د دوی له ډلې د یو شمېر د مقاومت د رامنځته کېدو احتمال زیاتوي. د درملو د کیفیت د تضمین په برخه کې کارپو او د پونتون استاد ډاکټر فرزاد فراز وایي چې انټي بایوټیکونه لډېرو خطرناکو درملو څخه دي او باید په خپل سری ډول ونه کارول شي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
انچره کوم لازم است رابطه با انټي بایوټیک
هغه څه چې خلک د انټي بایوټیک په اړه په هیدلو تاړتیا لري دا د انټي بایوټیک درملو خورا خطرناک ډله ده. دا باید په خپل سری توګه ونه کارول شي. کله چې یو څوک په انتانی ناروغي اخته شي او د ډاکټر لخوا د انټي بایوټیک سپارښتنه سره روغ شي، دا درمل باید بل هغه چاته چې دا ناروغي ولري توصیه نشي، او یا هم دوهم ځل چې هم دا ناروغ ته ورته ناروغي پیدا کیږي باید دا درمل ونه کاروي، ځکه ډیر نور عوامل شته چې د انټي بایوټیک ډول، وخت، فریکوئنسي او د درملنې کورس ټاکي.
زمونه گرفت او دفعات گرفت او کورس تداوی زره مشخص میکنه.
لدې سره سره ځینې خلک وایي چې دوی ډیری وخت د خپل ناروغیو درملنې لپاره انټي بایوټیکونه کاروي.
بعضی وخت که اولاده مریض میشه، بله از انټي بایوټیکای چون هاگمنتین استفاده میکنه.
میرمن احمدی د دریو ماشومانو مور ده چې وایي د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د خپل ماشومانو د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. نو موري ازادي رادیو ته دا هم وویل چې ساکالې دولس کلنځوي د سفټراکسیون بچکارۍ د ترلاسه کولو لامل لستونزو سره مخ شوی دی. میرمن احمد ید آکوی چې سفټراکسیون په کابل کې د ماشومان په ورختون کې د یو ډاکټر لخوا توصیه شوی و. د هغې په وینا مخکې لدې چې خپل ماشوم ورختون ته ولېږدوي، له درملتون څخه یې د انټي بایوټیک اگمنټین درمل هم اخیستی و.
ریزش کرده بود خیلی شدید، باز برای
دیر سخت ریزش شو. داخل پارامیل درملتون څخه اگمنټین و اخیستل او خنه شو. هغه ډیره تبه، سردرد او ټوخی درلود. ډیر کړه ورکوونکی و. ساته تفل ته مو یوړ. هغه ته یې شپږ سفټریاکسون پچکاري ورکړې، انټي بایوټیک شربتی هم مرکړ، ګولې جلا ورکړې. وروسته پچکاري و ټول بدن یې حساسیت پیدا کړ. د هغه لاسونه او پښې نږدې یوه ورځ او شپه سرې وې او ډیر خارښ یې کوه.
د لوګر اوسیدونکو مرسال چې اوس کابل کې میشته ده هم وایي چې په ډیرو مواردو کې د خپل کورنۍ په منځ کې د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د انټي بایوټیکو په کارولو سره د خپل ناروغي او درملنه کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ګلوندار د نن درد
دستوني درد د غاښ درد د اوستون سي چې موږ ته پیخيږي، موږ ډېر وخت لا موکسیسیلین غټ اخلو، ځکه چې دا په چټکی سره پوزه وچوي او مختلف ډولونه لري. دا له هر هیواد څخه راوړل کیږي. سینې ښه کیفیت لري، سینې بې کیفیت وي. دا غرض د امپیسیسیلین په نوم پچکاري شته چې ډېرې کورنۍ چې دوی ته یو ستونزه پیدا شي، مثلا ټوخی ورته پیدا شي، کاروي. بیلابیل شربتونه شته چې له شربت ګټه اخلي.
د نړیوال روغتیا سازمان WHO پر رسمي وی پاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د انټي بیوټیک مقاومت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې باکتریا، ویروسونه، فنګسي او نور پرازیتونه د میکروب ضد عواملو ته ځواب نه ورکوي، چې په دې حالت کې انټي بیوټیکونه او نور د میکروب ضد عوامل میکروبي کیږي چې د انتاناتو درملنه ستونزمنه او یا ناممکنه کیږي او د ناروغۍ خپرېدل ډیری وخت د مرګ خطر ډیروي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ورزو غزنی ته هلته د فخرالدین په نوم یو سړی ل دیار لس کلونو نشي ورسته اوس برته عادي ژوند پیلوي. د په دې باور دي چې نشایان خپل میرمن او اولادونه له نشي پرته د ژوند ټول خپلوان او د خپل حافظې ترڅنګ شیان له لاس ورکوي. ځوانان دې د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د سپارښتنه کوي. په دې اړه باندې نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا څلوېښت کلن فخرالدین د غزنی شهر امیر محمد خان کلا اوسېدونکی دی. دی د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دی وایي شاوخوا دیارلس کاله یې نشه وکړه چې سخت کړاوونو ژوند یې تیر کړ.
اول من انشاء الله چارس شروع سیگریٹ و سیگریٹ پسند چارس پسی تریاک سو تریاک تریاک تقریبا درینیم کالا پی تریاک وال بیدم بیاد اقا سی پاس سی پو پوڈر رخت سمم پوڈر تقریبا وک کالا ونیم کالا دا ما سی داغ نشا نشا دی بیا پسی آلا آلا پا دا آخر کدا شیشک والی ان تقریبا لس کالا دو لس کالا دیر لس کالا پا دا نشا کی تیر میکو.
فخرالدین لکلونو را په دی خوا په یو زړاو خټینه خونه کې لخپلې شدزي او ماشومان سره یو ځای وسیدو خو وسغه سینه ده. د دو کورنۍ وس په ود په پوړې ز کانګریټ سپین رنګي ودانۍ کې ژوند کوي ځکه هغه لکلونو ورسته وس نشپري شه ده. د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو چوپړ تر غرزه د لیدای. فخرالدین کیسه کوي چې یو څوک راته د سپی خطاب کوي هوټ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم نو بیا د کلی خلک خپلوان دوستان او ملګری د کور د تعمیر په جوړولو کې را سره نغدي او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس په کې ژوند کوم.
د دې ما یو کور یو خونه وو یو تشنه بود. پاغه باندې شکر الحمدلله دا اکثر خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوی د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې ځای لدی ست خو د دې ما سندي والا نو سر سلام ټول له ما سره خکړی.
په دغه سپین رنګ کور کې ترکی چای پورونه او کړکۍ بخملی پردې ماډرن ګروپان او سری غالی لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخرالدین چې اوس یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی نو له ټولو متعدینو څخه غوښتنه کوي چې نشي پرېږدي خپل ژوند ته راوګرځي. په ټولنه کې قدر اوس یو خلک ورته د انسانانو په سترګه وګوري. د زیاته ویډیو راي ځوانان د بیکاری ذهني فشار ژورو فکرونو کورنۍ تاوتریخوالي ټولنیز وستونزو او یادینو نورو ناخوالو لامل نشي ته مخه کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سي او روح او قلب د خدای سي درکړي ده. تو په دغه یو نشه سي د قلب د تو خپل قلب لیک تسکینه سي د یو سات نشي وې د دنیا په غم کې نه سرتون پریشان وي. بیا هغه وخت د نشه ختم سي بیا هغه سچونه در سره دي نه د خپل ځان سره غلطي.
فخرالدین په دې باور دی چې نشایان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظې ترڅنګ له نشه پرته د ژوند ټول شان له لاسه ورکوي. دی وایي ځوانان د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي. د غلط فهمو او خام خیالۍ ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو دښته کېدو لامل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خوښ دی د حکومت د مرستې ټوله ماجر ته ور وویشي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه کوو. اعلی دی وکړي چې جوړ او روغ به وي. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نو دا د مرستو کوم خلک چې دي دغه د مرستو سرپرستان چې دي دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه نو دغه کوم سرپرستان چې دي دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل سوي دي په پیدا سوی دی. دا غزنی د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا خلک پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دا خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو د